سلامونه ستړي مشي د رويټرز خبري اژانس د یو ارزونې د مخي پاکستان د اقتصادي بحران چې لوړ پورونه او لوړ انفلاسیون سره مخ ده سیاسي بي ثباتي چې پرله پسې په کې ملکی حکومتونه ډنګ شوې دي او صدر زمانه تبيد او یا زنداني شوې دي او نامني چې په مختلفو خارونو کې پر امنیتي ادارو بریدونه کوي په پاکستان کې عمومي ټاکنې په دې هدف کېږي چې نوې حکومت رامنځته شي ترنو لیدونکو د حایل نننی بحث کې د پاکستان د ټاکنو په اهمیت په سیمه او افغانستان باندې اغیز وې د ملمنو نظرونه او ارزونه اخلو موږ سره لیکوال او په ایران کې د افغانستان په خوانې سفیر عبدالغفور لیوال صاحب په پروګرام کې ملمای د عوامي ملي ګوند غړی مولانا خانزیب صاحب موږ سره په اسکایپ باندې او هڅه دا کوو چې د پاکستان او افغانستان د چارو یو پوه او لیکوال مشتاق یوسف صاحب هم موږ سره په پروګرام کې وصل شي چې تر اوسه نه دی وصل شوی تاسو درنو لیوال صاحب او خانزیب صاحب تاسو ستړیم شوم پروگرام ته په خیر راغلی او اجازه راکړئ چې د وخت د سپما د لپاره زه پښتنه راسن مطرح کوم خانزیب صاحب تاسو ته چې په پاکستان کې په انتخاباتو کې مونږه ولیدل چې په بلوچستان کې اکثریت خلکو د انتخاباتو سره بایکاټ وکړ او په نورو قبایلی سیمو کې کاندیدان تهدید او حتی ووژل شو ستاسو امیدواری د پاکستان ټاکنو نه څه ده او په مجموع کې مرزونه څه ده مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم سلیمان صاحب ډیر مننه احترامات او تاسو ټول اوریدونکو ک دونکو ته او له وانس چې ډیر احترامونه سلامونه او په تم د فروری باندې د پاکستان پرپوزل هیواد کې ټول ټاکنې اعلان شوې دي دغه لپاره په لوی کچ باندې خبرو د باجوړ د سیمې د قومي سیمې چې کومه څوکۍ و د عوامي پارټۍ په ټیکټ تلاټین پنه خبانی په هغه ټاکنو کې منګ برخه اخیستله او د بده مرغنا زمنګ مهم ټیم چې کومو کمپاین چې کومو د ټاکنو غم سر تر رسیدلې او یو څلو 15 ورځې وړاندې دلته په سیمه کې یو بده پیښه وشوله او د پاکستان تحریک انصاف د ګوند یو وګړی یو ځوان چې کومو هغه د ټارګټ کېلین ښکار شو په هدفي وجنه باندې ورسول شو هغه په نتیجه کې زمنګ په سیمه کې د باجول چې کوم د خامی سملې ټول ټاکنې وي او یو د پښتون خوای الله د صوبایي سملې نو هغه ټاکنې فلحال وزندول شوې پیخ یوازې تر د باجوړ ته د پورنده عموما نور په پښتونخوا کې د بدامنۍ پیخ روانې دي پولیس کې څنګه څه تر یو حده خو د سیاسي بیدارۍ په بنیاد باندې هر کله شته دی ځکه دلته ډېر زیات مسایل دي عموما په ټول هیواد کې او د پښتونخوا په سیمه باندې خو بیا د بدامنۍ په شکل کې د اقتصادي بدحالۍ په شکل کې د افغانستان سره د نواپاس تر چمن تاریخي لارې چې کوم دی په دې کې د تګ راتګ ستونزې او مشکلات دي خو بیا هم د ولس په سیاست باندې باور شو موږ دا غنو چې د سیاست او د پارلمان او د ټاکنو د ولس ترای نه په غیر د ریاستونو د ستونزو حل رويستل کیږي هم نو او دا وخت پاکستان په داسې نورینو کې خپل دي چې یو اړختان سیاسي بحرانونه د پرله پسې روان دي د غي سره سره اقتصادي نورین چې کوم دي دا په لوی کچبانه خور دي ګرانی دا بیروزګاری دا ولس ستونزې پیخې دي او به هم د هر څه سره د ټاکنو د اقتصادي اولو لپاره بشپړ تیاری چې کوم دی په هر لور په هر ډګر باندې نیول شوی دی او پولیس کې د اراده او د عزم دی چې په تم د تاریخ باندې هڅه کوي چې خپل نمائندگان مخې ته راولي او د دې هر څه سره سره هم کمزورې کړ شوی دی زمونږ غوښتنه په هر ډګر باندې دی د عوامي شلګون دریز د تاریخي او سیاسي چې پارلمان د خود مختار او خپلواک په کار دی د پارلمان د دننه چې کوم نمائندگان دي باید چې د ریاست داخله او خارجه چاري دغه پلاس کې شي دلته چې کوم د بدامنۍ ادارې بدبختۍ کم چاپیریال جوړ دي نو دا د پاکستان چې کوم افغان پالیسی دا افغان تګلارې ده د زمانونو نو هغه ناکامه شوې ده هغه ناسمه پاتې شوې ده دغه په نتیجه کې دوامدار اړې غړې چې کوم دي په ټوله منطقه کې هم روان دي افغانستان هم د سیاسي عدم استحکام د اړې غړې کارکړل شوې ده زمنګ دریز دادې زمنګ غوښتنه دادم یو خو دا ټول ټاکنې ډېری آزاد او پاکي پکار دي د ولس رائے باور ته پام لرل پکار دي د دې سره پارلمان ته چې کوم دی د ریاست چاري ترڅو ونسپارل شي ترڅو چې پارلمان ګډاګي ساتل شي پارلمان بلواک ساتل شي نو دا د ریاست او اقتصادي او سیاسي بنورینو دا به نور هم پرمخ ځي نور به مشکلات سی وږي
خانزیب صاحب ډیر مننه مام پری خود چې په مشرح ډول تاسو د معلومات شریکي او ترڅنګ یو عمومي انزور ورکي چې څنګه دا وضعیت په پاکستان کې روان دی د سیاسي او د افغانستان په اړه خو به خامخو ورسره درنه پوښتنه کوم لیوال صاحب تاسو هم ستړي مشو بیا هم په خیر راغله. اجازه راکې تاسو نه د سیمه نظر اخستو چې د پاکستان سیاسي تاریخ ته په کتلو تقریبا هیڅ ملکی حکومت خپل دوره نه ده پوره کړې. دا ځل بنوې حکومت د څه ډول ستونزو سره مخ شي ستاسو په باور، او احتمالا په افغانستان په حالاتو باندې به اغیز څه ډول وي؟
پیر زیات مننه آشنا صاحب تاسو، قدرمن مولانا صاحب ته سلامونه، استاد لیدونکو ته خبر په دې کې ده چې په دقت سره وګورو د پاکستان په ټول تاریخ کې یوازې د 1901 کال د بی ثباتۍ یو بیلګه کولای شي له اوسنۍ بی ثباتۍ سره سیالي وکړي چې په هغه وخت کې بنگلاديش له پاکستان څخه بیل شو. نور په ټول تاریخ کې دومره بی ثباته کاواکا او بد حالت چې اوس په پاکستان کې روان دي، انتخابات په دغسې بدو حالاتو کې نه و راغلي. ګوري تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې خلکو خپل اعتماد سیاست په انتخاباتو او په هر څه بایللی دی. خلک په دې باور دي څومره چې موږ دقیق دا هر څه له نږدې نه څارو، خلک فکر کوي چې پاوز د خپلو سیاستونو دپاره دغه انتخابات مهندسي کړي دي. یعنی په دې معنا چې دوی نواز شریف راوستی دی همدې دپاره، دا کنه هغه خو په 2002 کې د همدې دپاره ګواکې په تبعید محکوم شوی و، او ډېر پخوا په خپله ځان تبعید کړی و. اما خبره په دې کې د دې دپاره راوستل شوی دی چې پاوز یو د ضعیف مشروعیت یو داسې حکومت رامنځته کړي په دې انتخاباتو کې چې بیا د دې تر شا پاوز خپله واکمني وچلی، او دا به د نواز شریف په رامخته کولو کې وي. څلور څلوېښت احزاب سیالۍ ته درېدلي دي، او دوی پرته له هغو څوکیو شاوخوا 268 څوکۍ باندې د دوی په اصطلاح رقابت دی، او پاتې څوکۍ د ښځو او د اقلیتونو دي. په دې ټولو کې زه باور لرم چې هیڅوک اکثریت نشي پوره کولای، حتی که یو ګوند نسبتا ډېرې رایې وګټي هم ائتلاف هم نشي جوړېدلی په هغه شکل چې دغه مشروعیت بیا د حکومت د جوړولو ترلاسه کړي. زه داسې فکر کوم چې خلک په دوو ستونزو کې اخته دي. یو دا چې بې اعتمادي ده پراخه په دې ټوله پروسه باندې، او دومره ستونزه عمومي عصبیت دی. وګورئ تاسو هم ورته اشاره وکړه، په بلوچستان کې خلکو بایکاټ کړی دی، په پښتونخوا کې اصلا د انتخاباتو امکانات نشته دی، او په سندو پنجاب کې هم د سیاسي بې ثباتۍ له کبله. زه فقط خبرې ته اشاره کوم، هغه دا ده چې که د پلویانو له نظره دا د پاکستان د ځمکنۍ حقیقت دی چې په عامو خلکو کې د عمران د راپرځول شوي او زنداني شوي عمران خان د ګوند پلویان ډېر دي، مګر تاسو ولیدل چې هغه انتخاباتو ته پرین نه ښودل شو، او دې یو پراخ عصبیت رامنځته کړی دی. په دې شکل باندې موږ ویلی شو دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو بې ثباته او له مشروعیت نه لري انتخابات دي، او د دې په پایله کې چې کوم حکومت راځي نشي کولای چې پاکستان کې حتی دغه اوسنۍ نیمبنده ثبات هم وساتي.
لیوان صاحب یو مختصر نظر بلم در نه اخلم چې هغه پاتې شو یو جز دا چې د انتخاباتو احتمالي نتایج چې کوم سرازي یا یو ائتلافي حکومت هر څه چې په افغانستان باندې به اغیز څه ځکه افغانستان هم په یو استثنایی حالت کې واقع دی چې حاکمیت مشروعیت نه لري تر اوسه پوری بیرونی یا نړیوال، او راکړه ورکړه ورسره ډیره محدوده ده، او لویو بحرانونو کې گیر دی لکه خان زیب صاحب چې مخکې یادونه وکړله. پښتنه مې دا کوله چې تاسو مې اشاره وکړله چې دا ځلې د پاکستان ټاکنې د اویایمو کلونو یا لسیزې ته ورته دي چې هغه وخت کې ته ختیځ پاکستان یا بنگلاديش غوندې هیواد پکې رامنځته شو او جدا شو د پاکستان نه. دا ځلې لوی خطر د څه شي متوجه دی که لږ مختصر ووایئ؟
اول خو د افغانستان په اړه باید دومره لنډ ووایم چې د افغانستان په اړه ټول سیاستونه پاوز ټاکي او پر مخې بیایي، او په دې کې د ملکي حکومتونو هیڅ تاثیر نشته. هر حکومت چې لاړ شي یا راشي دغه پالیسي د پاوز په لاس کې ده. له کوم بحران سره مخامخ کېدلی شي؟ زه جدي اندېښنې شته دی چې د بلوچستان د ازادي بخشو حرکتونو دغه خوځښتونه په جدي توګه باندې د پاکستان حتی شتون گواهی په پښتونخوا کې هم وضعیت دغه څه دی او دغه انتخابات ک د عمران خان او ځینو نورو ګوندونو په غیاب کې په دغه شکل پر مخ لاړ شي همدغه انتخابات په خپل یو لوی بحران دی. زه باور لرم چې هغه ډیر کم سیاسي ثبات چې پاتې وو او خلک په تمه وو هغه هم له منځه ځي. په هغه صورت کې به یا پاوز یا بشپړ نظامي ډکټاتورشپ بیا حاکموي او یا به د پاکستان سیاسي زیربنا دړې وړې کیږي.
صحیح. مې یو خانزیب صاحب اوس مې غوښتل ستاسو نظر واخلم په هغه اصلي مسلې چې لیوال صاحب هم ډیره اشاره د پوز حاکمیت ته وکړل او مداخلو ته. اکثره وخت سیاسي مبصرین وی یو همدلته موس مطرح شول چې پوز د پاکستان په ټاکنو کې ډیره ژوره مداخله کوي یا د دوی په اصطلاح انجینیرینګ کوي او د خپل خوخي کس واک ته رسي. ستاسو په نظر پوز ولې د ملکی اقتدار نه دومره په پاکستان کې ویر لري چې حتمی باید هغه پکې مداخله وکړي؟
دا خو ډیره یو اوږده بدبختی ده. کله نه هم چې د هند ویش راغلی دی یا پاکستان په وجود کې راغلی دی، نو که موږ وګورو د 1940 نه واخله تر د 1950 پورې پاکستان دا بی آئین نه چلیدلی او آئین قدرې په منځ کې نه و راغلی. کوم رسمي آئین چې از قانوني اساسي جوړېدو نو دا په 1903 کې جوړ شوی دی. نو دغه دفاعي شبکې او ادارې خو دا سیدي چې یو تسلسل د دوی په واک کې پر ریاستی کچه باندې پاتې شوی دی چې په هغه کې د جنرال ایوب خان لومبیا ډکټری چې کوم دا د مخه تراله، جنرال یحیی خان په کې راغلی، جنرال ضیاء الحق په کې راغلی دی، جنرال مشرف په کې راغلی دی. موږ چې کله د ډیموکراسي خبره کوو یا د پارلیمان خبره کوو نو د پاکستان چې کوم عمر دی په دغه عمر کې د نیم نه زیات عمر شکم دی دا فوجي ډکټرانو د تنیخ بلیغه واک په لاس کې ساتلی دی او بدمرغي دا ده، بدقسمتي دا ده. د خاورې که موږ ووایو دلته د نړیوال سامراجي طاقتونو غرضونه دا دي چې دغه غیر جمهوري قوتونه تل شکم دی د هغې دپاره علی کار پاتې شوي دي، د هغې دپاره کار شوی دی. په دې منطقه کې په ځانګړې توګه که موږ ووایو د افغانستان د پښتونخوا پورې دا سیمه شکم ده، دا د سویلي ایشیا او د سنټرل ایشیا په منځ کې یو ډېره مهم جغرافیه مقامیت او اهمیت لري. هم د دې مقامیت سره ګټي پورته کولو لپاره همیشه لپاره په نړیواله کچه باندې هم دغه غیر جمهوري طاقتونو ته مرسته او دغه رنګي مالی پروژې په یو شکل بل شکل باندې حاصل وي. بل بدبختي دلته دا چې دلته سیاسي عمل چې کوم دی دا آزادانه خپلواک نه دی پرېښودل شوی. بدمختی دا په دې وخت کې چې کوم تاسو په پاکستان تحریک انصاف ذکر وکړو، زمونږ اصولي غیر سیاستداري په سیاست کې سی ګو جوړول ماتو دا دولس کار دی، دولس مشرانو کار دی. بدمرغي دا تدا جوړ شوې ده چې دلته د پولیټیکل انجینیر اندلارې سیاسي ګوند جوړولې شي او سیاسي ګوند ماتولې شي. دا پرون هم غلط و او کنن کېږي نو نن هم غلط ده. یعنی د دې په نتیجه کې سیاست دلته رنجور شو او سیاسي عمل باندې دولت باور چې کوم دی داني مخاوم نیمګړی پاتې شولو، نو چې سیاسي عمل د منځه وو باسي به خو زمونږ افغانستان بے ثباتی ته بوتل افغانستان جوبل جوبل زکه پروت دی. هلته سیاسي عمل د ویخ نه روي تل شو، نظامونو ته سقوط ورکړل شو. که چرته کې دا عمل داسې دوامدار دلته کې هم پاتې کیږي نو د دې په نتیجه کې خو یو ګراري بې کچه زیاته شوله. اقتصادي بحران و اقتصادي بحرانونه په دې وخت کې ریاستونه ناکامي ریاستونه ماتوي او د هغې سره سره سیاسي بحران هم دې حد ته رسېدلی دی چې کم پولیټیکل انجینر شوی دی د پارلیمان د مخنیوي لپاره، د آزادو پرېکړو لپاره، د داخله او خارجه امورو د آزادانه ترسره کولو په لار کې د خنډانو جوړولو لپاره. نو بالکل پاکستان اوس د سیاسي بحران کې رخکې دی. زموږ سوچ داری چې په دې وخت کې الیکشن کمیشن دلته یو ډېره آزادانه اداره مخې ته راغلې ده، په کار داره چې دا په داسې انداز کې د عمل مخې ته بوځي چې د ولس باور په سیاست باندې جوړ شي. کله جوړیږي لکه زما تاسو له خپل حقې مثال درکو چې ما ته په خپل ډېر زیات د ولس کې هر کله یو امیدوار دلته ووژل شو. زمونږ ټولې ټول ټاکنې د یو ضلع دننه د منځ لاړې په ولس کې یاره طرح یو مایوسي چې کوم ده د سیاسي عمل په حواله فرق کوي.
خانزیب صاحب، یو تعقیبي پوښتنه دا کوم تاسو نه چې تاسو چون پښتون یاستئ په قوم باندې او د پاکستان په سیاست کې تاسو اده ودریدلې چې انتخاباتو کې په مجموع د ډیورن په کرخ باندې د پاکستان اړخته پښتانه قومونه څه ډول حیثیت کې ګوري، څومره دوی علاقمندي لري چې د پاکستان سیاست کې رښتیا لو نقش ولري، انتخاباتو تر اوزي مثلا یا یو حاکمیت کې سهم ولري، دا دلچسپي څومره ده او کنه ده د دوی غلوې غوښتنې څه شي دي چې په داسې یو حالت کې ګرځي چې هم بادامنی په کې ډیره ده هم آبادی نه لري او هم ډیر متفرقه پراته پاتې دي.
د پښتونخوا منځنۍ پښتونخوا چې کومه سیمه ده او یا چې کوم په ډیورنډ کرخه باندې میش پښتانه دي، د باجوړ له تر وزیرستانه کومنګ والو، نو دلته خو یو بدبختی دا پاتې شوله چې تقریبا دو او یو کال د پاکستان د جوړیدل نه پس هم دا د فاټه استعماری کرخه په نامه باندې منګ وساتره شو د ایف سی آر په شکل کې یو تور جبر په دې خاور باندې نافذو، دلته بالکل کرخه زمنګ نه تاوي ډیورنډ کرخه نه پس د فاټا کرخه او د فاټا نه پس پسې پاټاوا او به د پاټا نه وړاندې پسې ان ډبلیو پی او د ان ډبلیو پی نه وړاندې پسې بریټیش بلوچستانو، دا پښتانه منطقه ده خو ټوټي ټوټي کړه شوې ده سامراجي طاقتونو. دویمه بدبختي دلته داراله چې په 15 د مې 2013 کې دلته یو سي بدلون منګ او د فاټا مرجر وشو د پښتونخوا تاریخي وطن خمنګو کول شو، دلته سره چې سیسمل راشي او راشي انساني بشري کلتوري اقتصادي او د بده مرغه نه چې کوم وادي په قانوني اساسي کې وشول نو هغه وادي ترنن پوری تر سره نه شولي او د باجول نه تر وزیرستان دا سیمه چې د بده بدامنۍ په یو تور بلا کې خکیل دا په یو شکل بل شکل باندې د بدبختی روانه دي. د دې سیمه د اولس چې کوم دی بالکل ځان په دې حالاتو کې خکیل ګړنی کوشش کوم غړیر کو سیاسي چې کوم فعالین دي سیاسي ګوندونه داري چې د قام او دولت بدبختو لمن غږ ورکو دا غي ترجمانی وکړو، په تل کې چې کوم د ریاست دي موراري جوړیږي د امن په حواله د پرمختګ د پروژو په حواله د دې سیسټم انفراستراکچر چر درو چتاول لپاره نو هغه حسي دوامدار پاتې نشول دا د پخواني فاټا د منځنۍ پښتونخوا د سیمه بالکل نن هم یو خالیګا ده، یو تشدد موجوده پر یاتي کچبانی د لاري په نتیجه کې پولیس کې ډیر زیات نه هلي پیدا دي او به د ډورن د کرخه د افا دی پولیسونه داسې دي چې نو پاس ګوسي کنداو د بنشي کنداو نه تر د خرلاچی پورې د شل کال نه د تګ راتګ او تجارت لارې زمون باندې وساتلې ازغن ترونه مراخل شو، نو دا ډیر زیات ټوبل دي خو دې یو کې چې ډورن کرخه نه افا دی پښتانه او په لارو بر وطن کې چې کوم پښتانه دي چې په دې کې سیاسي به ادارې راشي د قام ته نجات سیاسي به ادارې ورکول شي ازادي خپلواکي په سیاست کې څنګه ده پراته ده تر څو په ټولس من سیاسي نو کو خپل خبرې په یو نه کو سیاسي جمهوریتونه هغه جمهوریتونه چې هغه د قام او د وطن ترټو دي د قام په مسایل بل څه شي زما په خیال باندې لرو بر افغانان هم د سیاسي او دورن په نامې شول چې کوم دی یو کرول پښتانه د ژوند ورته د کلتور او د افغان د بختي بدامنې د مېز دوري او د مشکلات هم کو او بیا د سنډي او امید ورکو سیاسي نه تاسو سیاسي من ورکو چې دولت سره بران په کار د شي رامخې ته شي چې دولت سره بران چې کیږي ریګي
صحیح خان صاحب سب غاک دقت وصل راځي، اما زه مطمئنم چې لیدونکو او اوریدونکو ستاسو پیغام واخستو اصلا چې څه مو ویلې. لیوال صاحب یو پښتنه تاسو ته راځي کوم چې په لویدیز کې په مجموع کې د پاکستان ټاکنو ته دومره هیله نه څرګندېدله او ګمانم د سکیږي چې د پاکستان ولس و د ډیرو سختو کړاوونو سره مخ شي چې کم مخ کې ډیر مسایل ذکر شو چې مثلا د افغانستان اړوند د پاک اقتصاد او د امنیت او د مسایل پکې و. ستاسو په نظر د افغانستان دغه اوسنۍ نظام او اقتصاد چې تر ډیره پورې په پاکستان باندې متکیخ کاری دا د اولسونو لپاره اوس په دې اساس وخت کې څه کول پکار دي چې مثلا د لویو ستونزو مخه ونیسي، لکه د تروریزم په ذات، لکه د اقتصاد د سمون لپاره او خصوصا د یو دوه دولتونو ترمن د منظم او د ورورګلوي اړیکو ترمن چې ثبات راشي پکې.
دا چې دې پښتنه ده مګم له بده مرغه چې په دې اړه د فضا ډیره توره په دې ده چې د دواړو هیوادونو خلک یا ولس عام ولس له سیاست څخه لرې ده، د دواړو ارادې د دواړو ولسونو سیاسي اراده اصلا وضعیت باندې کوم تاثیر نه لري، د دواړو ولسونو په غیاب کې وسلوال جوړښتونه تصمیم نیسی، په دواړو هیوادونو کې نظامیان واکمن دي، هغوی چې د ټوپک په خپل باندې خبرې کوي او لول سره د سیاست رابطه ډیر زیاده لري شوی ده. نو په دغه وضعیت کې یوازې دوه نظامی پوزي ډلې واکمنی دي او د خپل ګټو په اړه فکر کوي، نو په دې حالت کې ولستابنج تاوان کوي. ګوري زه غواړم یو خبره دلته په سرعت وکم چې په پاکستان کې د وروستیو بې ثباتیو تر ټولو لویه ګټه هلته بنسټپالو مذهبي ډلو ته ورسېدله. همدا اوس پاوز چې په خپله د اسلامي بنسټپالنې یو خطرناک مرکز دی، یا آمدن په لوی لاس او یا دا وضعیت او بې ثباتي داسې شوه چې په پاکستان کې هغه ګوندونه چې د اسلامي بنسټپالنې په اساس په نړۍ دپاره خطر ګڼل کېدل او په ګڼو تروریستي پیښو کې کار په هندوستان کې وي، کار په افغانستان کې وي، حتی په دې وروستیو کې په ایران کې او نورو سیمو کې وي، دوی ښکیل ګڼل شوي دي، دوی افراد ښکیل ګڼل شوي دي. همدا اوس د پاکستان د سیاستونو لویه برخه د دوی په لاس کې ده او مدني سیاسي ملتپال دیموکراتیک احزاب په اصطلاح یا په زندان کې دي یا سیاست څخه بهر دي یا په باندې تعزیرات دي او یا هم پاوستا د منلو وړ نه دي. په افغانستان کې عین قضیه. تاسو څه فکر کوئ چې کله چې دلته ولس اصلا دی یو داسې رعایت په صورت په سترګو کتل کیږي چې دوی مجبور او مکلف دي پرته له هیڅ ډول شرایطو د واکمن پوځي جوړښت امرونه یې ومني، دلته به د پوځ په دغسې عدم حضور کې وضعیت څنګه وي؟ اقتصادي وضعیت ټولو ته معلوم دی، ډېر بحث نه پکې له بده مرغه د دې ټولې سیمې اقتصادي وضعیت کړکېچان دی. په تېره بیا په افغانستان او پاکستان دواړو کې لارې بندې دي، تجارت تړلی دی، تولیدات نشته. پاکستان د خپل اقتصادي بحران هغه تر ټولو بدې کچې ته رسېدلی دی. په افغانستان کې اقتصادي فعالیت وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې نږدې شاوخوا 200 میلیونه د پاکستان ولس او شاوخوا 30 میلیونه د افغانستان ولس له ډېرې بدې اقتصادي او سیاسي راتلونکي څخه کړیږي له بده مرغه.
مننه خان صاحب، خدای دې وکړي چې غږ دې صحیح راشي او زما غږ هم صحیح اوري. یو لنډه پوښتنه مې تاسو نه دا کوله چې ستاسو خیال څه دی، تاسو خو خپل د سیمې شکایت وکړو چې د یو وکیل د کاندید د قتل نه یا وژنې نه وروسته ستاسو کمپینونه هم ټول بند شوي او دا اونۍ، اما احتمالا کم ګون به نوې ائتلافي حکومت ته احتمالا چې ائتلافي حکومت به جوړیږي، ځکه یا که ستاسو په نظر باندې کم ګون ډیر مخکې دی نو کم ګون به چې رایه به ډیره ولري یا به نوې حکومت جوړی رهبری به کوي، ستاسو خیال څه دی؟ غږ مې اوري خان زیب صاحب؟ زما غږم وانه اوریدو تر هغې چې موږ تخنیکي مشکل لږ حل شي د خانزیب صاحب سره زه به لیوال صاحب تاسو نه یو پوښتنه بله مطرح کړم. یوه تر ټولو لویه اندېښنه چې د پاکستان د حکومت نه به د تیر 2.5 کالو کې مطرح ده او هغه د افغانستان اړوند باندې مطرح کیږي، هغه ډیره دا ده چې پاکستان امنیت ته تر ټولو زیات د افغانستان نه خطر پیښ شوی دی او هغه هم د پاکستاني طالبانو نوم اخیستل کیږي او حتی دوی وایي چې د طالبان د افغانستان طالبان نه خواهش کوي چې د دوی شان دی پاکستان ته وسپاری او دا ډله دی په افغانستان کې وځپل شي. آیا دغه غوښتنه د طالبانو سره یعنی په مجموع کې د نوي حکومت پر اطلو سره کم توپیر به راشي، کم بل لارې نه به روغ او جوړه وکي د افغان طالبانو سره، او کنه همدغه زړه په زړه طریقه به چې ظاهرا دواړو دولتونو یا دواړو حاکمیتونو ترمنځ روابط ډیر خراب ښکاري؟ یعنی تاسو اړیکو باندې یو نظر مونږ ترا کوي او دا د ترګري ضد مبارزې په باره کې یو چې نوي حکومت په دې اړه باندې څه کوي؟
دریشې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مناسباتو هغه اصلي تګلورې ټاکي. اول امنیتی مسایل دي چې همدا تاسو ورته اشاره وکړه، دویم د کډوالو مسله ده، او دریم اقتصادي روابط دي. د بده مرغه دغه امنیتی ستونزه چې تاسو هم په تفصیل ورته اشاره وکړه، په دې کې د افغانستان ولس او حتی ویلی شو د پاکستان ولس هیڅ ډول دخل و غرض نه لري. دا ډلې پاکستان پاوز جوړې کړې دي، پاکستان پاوز پاللې دي، او اوس ظاهرا یو برخه سره لدې چې دلته یو ټینګ باور وجود لري چې د همدغه ډلو پالنه او تمویل لا تر اوسه هم د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې کوي، خو ښایي یو برخه اوس پاکستان ته په یو امنیتي تهدید بدل شي. په داسې وضعیت کې لکه ما مخکې چې وویل، د دې ټولو برخه کې ستراتیژي او پالیسي د پوځ لخوا جوړیږي، او هر ملکی حکومت کې اوس ته یوازې یو ممثل دی، او که په آینده کې هم کوم څوک انتخابات ګټي او یو ائتلافي یا غیر ائتلافي حکومت جوړیږي، هغه به د افغانستان په قضیه کې او په دغو امنیتي مسایلو کې هیڅ دخل او غرض نه لري. د کډوالو په اړه له بده مرغه چې د پاکستان سیاست ډیر منفي دی، ډیر ضد انساني دی، ډیر ضد بشري دی. تاسو ګورئ چې په لکونو افغان کډوال په سخت ژمي کې له پاکستان څخه راوشړل شول، او د افغانستان د خلکو په ذهنیت کې د پاکستان په مقابل کې یو تاریخي کرکه ایجاد کړه، او عدم اعتماد د دوړو هوادونو د خلکو ترمنځ رامنځته شو. اقتصادي وضعیت هم تاسو وینئ چې هم د تورخم لاره بند او تر ډیره وخت پورې هم نور لارې تړلې دي. یعنی جدا دغه لارې کپرانیسي وي که تړلې وي، نور د افغاني متشبثین او تجاران په پاکستان په بے ثباته پاکستان باندې هغه اعتماد نه لري چې په خوای درلود، او جدا دوی په بدیلو لارو پسې ګرځي. زه فکر کوم چې د څومره چې د واکمنه خبره ده، د واکمنه ترمنځ کوم جدي اختلاف چې واقعي وي ما ته نه ښکاري. دا یو لوبه ده چې مهندسي شوې ده او پر مخ ځي.
خانزیب صاحب، ستاسو غږ لکه چې اوس راځي موږ سره وصله سي، موږ یو درې دقیقې یا دوه نیمې دقیقې نور لرو، غواړم نظر دی واخلم. که نوې حکومت راځي، اول دا چې کم ګوند به په رهبری کې مثلا اوسي چې حکومت تشکیل کی یا جوړ کی، او دویم د نوې حکومت راتلو سره به د ترګری سره مبارزه څنګه شي، خاصتا پاکستانی طالبانو سره چې د پاکستان حکومت دغه تیر حکومت نظامیان ټول ګمان کوي چې دا په افغانستان کې دي.
ځانګړي توګه باندې د افغانستان پاکستان ترمنځ چې کوم حالات کړکېچن شوي دي، او د دې سره دلته چې کوم دننه داخلي حالات د پاکستان چې کوم دی، دا حکومت چیلنجونه ډیر زیات دي، خو دا هر څه پری پورې تړل شوي دي، دا هر څه اړه پری پورې لري چې راتلونکي حکومت څومره خپلواک ګرځي، ځان څومره خپلواکۍ پارلمان ته څومره اختیار واک ورکول کېږي، د چرته کې پارلمان همدغه شان محکوم او ګنبان ته ساتلی کېږي، یا سیاسي حکومت والی چې کوم دا خپلو آزادانه پریښودل نه پریښودل کېږي، نو د هغې په نتیجه کې دا بحرانونه نه شي سرته رسېدلی، بلکې دا ستونزې داخلي او خارجي به نورې هم سیوا کېږي، او سیاسي او اقتصادي بحرانونه د زیاتېدو په نتیجه کې دلته به نابدامني هم سیوا کېږي، د ولس ناباوري به هم سیوا کېږي، او دا هر څه چې کوم دی په ریاستي کچه په نړیواله توګه په غټو بدمختو باندې یا په نور جغرافیایي بدلونونو باندې بدلېدلی شي. په کار دا ده سیاسي عمل آزاد پریښودل شي، سیاسي حکومتونو ته واک وسپارل شي، او سیاسي حکومتونه د افغانستان سره، د هندوستان سره، د ایران سره، د ګاونډي چې څومره هېوادونه دي، د دې منطقې خیر په دې کې دی چې دلته هغه چارې هغه پالیسۍ تګلارې جوړې شي چې کوم د ولسونو په خیر کې ده، د ولسونو ګټې په پام کې نه ساتل، د ولسونو د ګټو د پام ګرځول، مخ اړول، په بندو کوټو کې داسې فیصلې کول.
مننه مولانا صاحب خانزیب، مننه کور ودان مولانا صاحب خانزیب او عبدالغفور لیوال صاحب کورم ودان، ستاسو د حضور ډیره مننه، د لیدونکو د اوسیلینم مننه، تر بلې اونۍ هم په لوی او مهربانه خدای سپارو، الله مل شي.
I'm not afraid to die. جمعه د 2023 کال د فبروري 9 نیټه ده. د دېش ټکو خبرونه ته په خیر اغلاست. په دې خبرونه کې د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضین
و ما فرخنده پیمانی هستم. امیدوارستم هفته خوب را سپری کرده باشین. اینک با داشتای این هفته در خدمت شما قرار داریم، اما نخست میپردازیم به چند خبر.
په پاکستان کې د ټول ټاکنو تر سره کېدو وروسته د غیر رسمي پایلو خبرېدلو بهیر روان دی چې لمخې خپلواکو نمایندانو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د ټاکنو د کمیسیون د مهالویش سره سم رای اچونې د فبروري 8 پر ځای وخت د سهار په 8 بجو پیل شوې او د ماښام تر 5 بجو پورې دوام درلود. په داسې حال کې چې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د ټاکنې رڼې او سولیز ګڼلې، یو شمېر لوري په هغه کې د لاسوهنې او بې نظمۍ او پاوز هم د ټاکنو په تړاو د باندې 500 بریدونو خبر ورکوي. د پاکستان پاوز پرون ویل چې د ټاکنو د بهیر د ګډوډول لپاره د وسلوالو په بریدون کې لګ تر لګ 12 کسان چې اکثره د امنیتي ځواکونو غړي وو وژل شول. د رسنیو د راپورونو لمخې افغانستان او ایران ته څیرمه د پاکستان په جنوب لویدیځ او شمال ختیځ نارامو سیمو کې لګ تر لګ 150 بریدونه وشول.
اسرائیل شب گذشته حملات تازه را بر شهر مرزی رفح در جنوب غزه انجام داد. اردوی اسرائیل روز جمعه ویدیوهایی از حملات هوایی نیروهای نظامی این کشور را به نشر سپرد که در آن نشان می‌دهد گروه‌های حماس را در نوار غزه هدف قرار دادند. شاهدان و مسئولان شفاخانه گفتند که حداقل 8 نفر از جمله زنان و کودکان در این حملات کشته شدند. این حملات ساعت پس از آن صورت گرفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تندترین انتقادات خود را از عملیات نظامی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بر غزه انجام داد. عملیاتی که در آن با گفته مقامات صحی غزه بیش از 27,000 فلسطینی کشته شده است. با وجود هشدارهای سریع فزاینده عمومی به اسرائیل، ایالات متحده همچنان حامی سرسخت عملیات نظامی اسرائیل برای از بین بردن حماس می باشد.
د طالبان د حکومت د ریاست الوزراء د سیاسي چارو مرستل مولوي عبدالكبير د یونما د مشه روزا او تنبایوا سره په کتنې کې یو ځل بیا نړۍ سره د خپل حکومت د تعامل زیاتېدو ته لیوالتیا ښودلې. خو ویلې دي چې د طالبانو په یو شمېر چارواکو بندیزونو د نړۍ سره د تعامل مذاکرات او سیاسي تفاهم مخه نیولې ده. د یونما مشه ویلې سره لدی چې په نړۍ کې کړکېچونه ډېر شوي، خو بیا هم افغانستان د نړۍ له یاده نه دی وتلې. میرمن او تنبایوا د دوه راتونکو غونډه د افغانستان او افغانان لپاره د بشری مرستو جلبولو او د ثبات او پرمختګ لپاره یو ښه فرصت بلل دي. ټاکل شوی د روان فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په کوربتوب دویمه مشورتي غونډه جوړه شي.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار بر اساس معلومات شرکای بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش داده است که به دلیل فشار اقتصادی در افغانستان ازدواج اجباری و کودک همسری در این کشور افزایش یافته است. سیگار گفته است که طبق گزارش سازمان ملل متحد، زنان و دختران در معرض خطر ازدواج زود هنگام، کار کودکان، خشونت با شریک صمیمی، استثمار و سوء استفاده جنسی در افغانستان است و بودند. بر اساس گزارش ماه جنوری این اداره، اکنون قربانیان ازدواج کودکان نیز مشمول سیاست‌های طالبان هستند که دسترسی زنان و دختران را به کمک‌ها و خدماتی که قبلاً کمک و حمایت می‌کردند محدود می‌کند. طالبان تا زمان نشر این خبر در مورد این گزارش واکنش نشان ندادند. ادامه برنامه 30 دقیقه خوش آمدین. پس از پایان یافتن انتخابات سراسری دیروز در پاکستان، روند شمارش آرا آغاز شد. شرح بیشتر در موارد این انتخابات و روند شمارش آرا را از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا، همین اکنون از پشاور پاکستان با ما از طریق اسکایپ وصل هستند، جویا میشه. مسکا جان سلام، آخرین جزئیات انتخابات و روند شمارش آرا در پاکستان از چه قرار است؟
سپاس فرخنده جان. شمارش آرا هنوز هم دوام دارد، اگرچه کمیسیون انتخابات پاکستان تا حدود 1.5 میلیون نفر را به خاطر برگزاری انتخابات تعیین کرده بود، ولی پس از گذشت بیش از 24 ساعت اکنون نتایج مشخص نیست. آنچه که در دست است 92 نفر از نمایندگان آزاد یا مستقل به مجلس ملی را پیدا کرده و 61 نفر هم از حزب مسلم لیگ نون پاکستان که حزب نواز شریف می باشد و 48 نفر هم از حزب مردم پاکستان به مجلس ملی را پیدا کرده. از سوی دیگر امروز در شانگلی ایالت خیبر پختونخوا یک درگیری میان هواداران عمران خان و همچنان نواز شریف صورت گرفته که در این درگیری 3 نفر از هواداران عمران خان کشته شده و 10 نفر زخم برداشته است. گزارش ها نشان می دهد که این درگیری بنابر آن است که بعضی از هواداران عمران خان در نتیجه اینکه تغییر نتایج صورت گرفته دست به تظاهرات زده است. نظر بعضی از اشتراک کنندگان انتخابات را در این ویدیو با هم دنبال میکنیم.
دروسه هیڅ ګوند اکثریت رای نه دی ګټلی. خلکو خپل پریکړه کړې ده. په ټول هیواد کې ټاکنې رڼې وې. موږ په هیواد کې د ائتلافي حکومت د جوړېدو تمه لرو. انفلاسیون ډېر لوړ دی. د بېوزله خلکو ژوند ډېر سخت دی. خدای ته دعا کوو چې نوی حکومت د بېوزله خلکو لپاره یو څه وکړي. کاروانګر هم اغیزمن شوي دی.
موسکا د دې ټاکنو پر مهال د تورخم په ګډون د لارو وضعیت څنګه وو او ویل کیږي چې هلته د افغان کډوالو پر تګ راتګ محدودیت لګیدل او همداسې ده؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ یعنی دو ورځې وړاندې یعنی د فبروري اتمې ورځ وړاندې یعنی د
پارلماني چارو وړاندې
هغوی یو اعلان کړی په خپل ایکس پاڼه کې او په دغه اعلان کې ویلي وو چې د ایران او افغانستان سره به پوله تړل پاتې کیږي او همدغه ډول تیر ورځ پوله تړل شوې وه، خو 12 بجې د شپې پوله پرانستل شوه او نن هم د معمول سر کول خلاص هوا د خلکو پرتګ راتګ او ورسره د تجارت پر مخ او د دچې د کډوالو پر وړاندې د افغان وګړو پر وړاندې سبندیزونه دي پر رسمي توګه په نظر نه دی رسیدلې، او سور حد پورې چې مخفل لیدلې د افغان وګړو سره خبرې شوې نو هغوی لویره تر کورنو پورې محدود وي او وختل چې همدغه ډول تر کورنو پورې پاتې شي تر څو چې ستونزو سره مخامخ شي.
په پیښور کې د امریکا غک خبرې د موسکا سپې ډېر زیات مننه له دې جزئیات تاسو وړاندې کړې.
یا جان سپاس مننه.
قدرمن لیدونکو په خبرونه کې را سره د بحث لپاره د سیاسي او امنیتي چارو شنون کې ډاکټر محمد هاشم دانش ملمه دی او په پاکستان کې د ټول ټاکنو په اړه ورسره بحث وکړو.
آقای دانش خیلی خوش آمدین په برنامه.
تشکر. سلام بر شما
همکارای تکنیکی و بیننده محترم شما. وعلیکم سلام. در این سه پپل کې پاکستان کې د عمومي ټولټاکنو په اړه ستاسو نظر وورو. دا ټاکنی څنګه تر سره شوې؟
مننه. د پاکستان ټاکنو یو ځل بیا وښودل چې ملت د پاکستان په واقعي صورت سره په انتخاباتو کې دا وښودل چې که چیرته یو ملت یو څوک وغواړي د هغه موقعیت مهم نه دی. په وس د دې چې فوج د پاکستان او ایسای ډېر تلاش وکړي چې د عمران خان د رایو مخه ونیسي او هغه کسان چې د عمران خان پلویان دي د هغو مخه ونیسي، بیا هم خلکو په پراخ ګډون سره او د عمران خان د حمایت موضوع دا مطرح سو چې خلک د نواز شریف او د پیپل پارټي یعنی د مسلم لیگ او پیپل پارټي چې دوا فاسد ازبونه دي او په ټول تاریخ کې د پاکستان وضعیت د بحران سره مخ ته کړی دی دا مطلقا نه وویل. بلد مونږ تاسو شاهدان یو چې ډیر مستقل کسان و رائے ته د پارلمان ته رائے پیدا کړه، په دې معنی باندې دي چې ازبونه نور جواب دی د خلکو د خواستي نه دي، یعنی ازبونه د خلکو خواستي نسی دا کولای. خلک ډیر تلاش پدې کې چې مستقل کسان ته رائے ورکړي بلکه
دا
پاکستان وضعیت
تغییر وکړي. بله. آقای دانش، سکندر سلطان راجا رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان انتخابات را کاملا شفاف خواند و گفت که این انتخابات در فضای کاملا مسئول برگزار شده. با توجه به نامنی ها در جریان انتخابات و از زندانی بودن عمران خان، شما نتایج این انتخابات را چیگونه بررسی میکنید؟
به هیچ عنوان انتخابات پاکستان شفاف نیست، شفاف بودن نمیتانه. دلیلش ایست که فوج پاکستان، ایسای پاکستان در مخالفت به عمران خان تقلب بسیار گسترده کرده و در ضمن از شما میفهمین که در پاکستان هیچ چیزی مستقل نیست، به شمول اداره محکم پاکستان. شما میبینین نواز شریف به جرمای متعدد متهمی برات پیدا میکنه و در انتخابات میتونه شرکت بکنه. عمران خان که تانوز متهم هستن در پشت میله های زندان هستن. وقتی محاکم پاکستان مستقل نیست، چگونه میتونین که بگویم انتخابات پاکستان شفاف است؟ هیچ کسی نمیتونه شفافیت از این را تایید بکنه. فقط در یک صورتی که اینا آنقدر متنفر هستن مردم از عذاب پاکستان، از مسلمیک و پیپل پارتی، که اینا هر قدر خواستن که جلویش مردم را بگیرن و زیادتر به نوع تفاهمی که بین نواز شریف و فوج پاکستان شده بود که باید بیشترین رای را فوج پاکستان نواز شریف می برد، ولی با آن هم نتانست ببره. مثلا فضل رحمان در مقابل یک کاندید ناکام میشه و نمیتونه رای به دست بیاره با وصفی که فوج بسیار تلاش داره، به خاطر که یگانه کسی که فتوا بر فوج و ایسا و جنایات فوج و ایسا فتوا میده فضل رحمان است. بنابر آن این اجنت ایسا است و ایره به هر قیمت باید میآوردن، ولی چون هیچ رای نداشتن ایره نتانستن بیارن به کرسی پارلمان.
در اسم د خپلواکو نمایندانو د زیات رای ګټلو او همدار از په بند کې د عمران خان چطور سپر په بند کې د خبره یاد شو، تاسو هم ورته اشاره وکړه. ویل کیږي چې د عمران خان یاد د ګون زین غړو زیات رای ګټلې دي، د دې خاندانو بریل کېدل به کومه ګټه ولري؟
زه فکر کوم چې دا پدا وخودل چې بعض احزاب یا بعض شخصیتونه د خلکو په زړه باندې حکومت کوي، ولی بعض کسان د خلکو پر وګو باندې حکومت کوي. که د خلکو په زړونو کې ځای ولري او خلک دی وغواړي، ستا موقعیت مهم نه ده چې ته په زندان کې که په قصر کې ناستې. که په زندان کې ناست اوسې هم خلک تا رایه درکوي، که په قصر کې ناست اوسې هم تا رایه درکوي. دا انتخابات فقط دغه نقطه په اثبات باندې وخودل سیاسیونو ته چې د خلکو په زړو باندې حکومت وکړي، د خلکو پر وګو باندې حکومت مکوي. دا یو خبره. دوهمه خبره، تب ان چې د پاکستان د ناعادلانه فیصلو مخه دغه آزاد کاندیدان او د انصاف ګوند کاندیدان به دا ونیسي. نواز شریف یا پیپل پارټي په تنهایی باندې په هیڅ عنوان باندې قادر نه دي چې حکومت جوړ کړي. د پاکستان آینده حکومت به یو ائتلافي حکومت وي. ائتلافي حکومت کې به یو اندازه عدالت تامین شي، البته د دې درې ګوندونو په ارتباط باندې. ولی د خلکو په اکله باندې زه فکر نه کوم چې آینده ائتلافي حکومت وسی کړی چې داسې پالیسیانې وضع کړي چې د پاکستان اقتصادي، امنیتي او سیاسي وضعیت بدلون ورکړي. په دې خاطر دا یو ډیر قوي صدر اعظم ته ضرورت درلود، یو مردمی صدر اعظم ته ضرورت درلود. دا معامله کړه کسان چې راځي دا به د پاکستان وضعیت ته کم تغییر ورنکړي.
آقای دانش بودنی، که در نظر بگیریم که کی برنده انتخابات در پاکستان میشه، سیاست آینده حکومت پاکستان در قبال افغانستان را چگونه بررسی میکنید؟
در طول تاریخ پاکستان، دولت ملکی پاکستان خواهان روابط نیک با دولت‌های افغانستان بوده در طول تاریخ، بخاطر که دولت ملکی پاکستان، اداره ملکی پاکستان با مردم سر و کار داره و در سیاست‌های خصمانه فوج و ایسای پاکستان بیشتر مردم صدمه می‌بینن و فوج پاکستان و ایسای چون با مردم ارتباط ندارن، اونا از امتیازات بسیار بالای برخوردار هستند. تمام سرمایه های پاکستان را اینا گرفتن. به این حساب هستند که این اداره هم تلاش خواهد کرد که رابطه نیک را داشته باشن. شما در روزای آخر حکومت انوارالحق کاکر دیدین که سیاستش چقدر تغییر خورد، که افغانستان هستند نقطه نیست که ما از اون احساس خطر بکنیم. ما مناسبات نیک را میخواهیم. در مصاحبه ای که با دولو نیوز داشته حتی گفت که بر رسمیت شناختن طالبان در جزء اجندای ما هستند. پاکستان اداره ملکی، ولی از آنجایی که اداره ملکی در پاکستان در مورد سیاست های خارجیش تصمیم گیرنده نیستن، نمیتونه که نقش کلیدی را ایفا بکنن. تمام تصمیمات را فوج پاکستان با مشوره ایسای پاکستان میگیره. اینا فقط اداره ملکی یک تریبیون است، یک سخنگوی است که سیاست های فوج را به شکل رسمیش اعلان میکنه.
بیت د ټاکونو پر دانش صاحب سره دی چې ظاهرا پاکستان پاوز له ټاکونو ملاتړ کوي، په دغه ټاکونو کې د پاوز ونډه په کومه سترګه تاسو ته ګورئ؟
پراخه او وسیع تقلب کې د فوج ونډه ده، یعنی که چیرته فوج مداخله نه وای کړی او فوج تقلب نه وای کړی، په هیڅ عنوان باندې یو متهم لکه نواز شریف دې رای نه ګټله. په دې خاطر سره چې دا د ملت په نزد باندې دا متهم دا جرم کړی دی، او دا وی اکثره په اختلاس باندې متهم دی، په غلا باندې متهم دی، د خلکو د مال په لوټولو باندې متهم دی، په دې کې کوم جنگی جنایت و دا موضوع نسته، دوی ټول جرمی کرپشن ده، یعنی دوی په فساد باندې دي. په دې لحاظ باندې د در رای ټول د فوج د تقلب او د فوج د مهندسی انتخاباتو په لړ کې نواز شریف راځي. په دې خاطر چې دا موضوع مخکې د فوج او نواز شریف په منځ کې کوردینیشن وي، وکړه چیرته تاسو متوجه وسئ محکمه دا فتن نواز شریف ته براحت ورکی، نواز شریف راځي شامل د انتخاباتو کې دی، و برعکس عمران خان چې دوزه پر چه فیصله نه ده زندان ته لګي.
سره د تاسو په ټاکنو د بهیر په اړه شک خود خو د پاکستان ټاکنو کمیسون وایي چې د ټاکنې رڼې تر سره شلې. دانش صاحب ډېر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
یک جان سپاس از زورتن په برنامه.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د افغانو متروزه میرمنو یو شمیر خوځښتونه او د ښځو حقونو ملاتړو ملګرو ملتونو ته په یو پرانیست لیک کې له دغه بنسټ څخه غوښتي چې د افغانستان د مسالې سره د مسؤلانه چلند وکړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره سره په خبرونه کې د میرمنو د حقونو فعالانې نظیفه جلالی او نسرین حمیدی میلمنی دي.
مهمانان گرامی به برنامه خوش آمدین. سوال خود را از خانم حمیدی آغاز میکنیم. خانم حمیدی، فکر میکنین که نامه سرگشاده سازمان های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان افغان به آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد جدی گرفته شود؟
درود، وقت شما
بینندگان
عزیز بخیر. خب شما میدانید که در طول دونیم سال که از آمدن طالبا به افغانستان میگذره، همواره صدای زنان بلند بوده و خواستار جهان و جهانیان به این شدیم که کنار زنان افغانستان بیستند و حق از دست رفته زنان افغانستان که داریم ما به خاطرش مبارزه میکنیم، مدافعین حقوق زن، مدافعین حقوق بشر، برای جهان صدا بلند میکنن، داد میزنن، فریاد میزنن که ما از کلیه حقوق انسانی خود محروم شدیم. خب در این دو نیم سال که نشدیدن، حالا این فرصت است که سازمان ملل متحد چون یک استیج بسیار بزرگ بین المللی هست، نماینده های اکثر کشورها اونجا حضور دارند، پس بناهن در خواست را که ما داریم، نامی را که ما برشان فرستادیم، باید جدی بگیرن و واقعا ثابت کنند که دفاع از حقوق بشر می کنند، دفاع از حقوق زن می کنند و مردم افغانستان تنها نمی گذارند. ما تایی این درخواست که به سازمان ملل فرستادیم، نماینده های را بر اونا معرفی کردیم تا باشد خواست های ما را به کنفرانس برسانند و حقوق زنهای افغانستان و مردم افغانستان اونجا مطالبه کنند.
ډیره مننه مرمن جلالی. په دوه کې د ونسان پاړه راتونکو غونډه ستاسو لپاره څه ارزښت لري؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته او قدرمن ملمنوته او ستاسو د لارې څخه د برنامه لیدونکو او اوریدونکو ته و سلام او احترام خاص خدمت خواهر قهرمان ما که در افغانستان هستن. د دوهې د ناستې ارزښت زموږ لپاره خصوصا من حیث د بشري حقونو د مدافع د دې ارزښت مونږ ته ډیر زیات دی، لیکن دلته مونږ باید یو سلسله معیارونو ته توجه وکړو چې کچیرته د سازمان ملل متحد د تصمیم نیولې ده هغه معیارات چې افغان میرمنې غواړي، هغه معیارونه چې د بشري حقونو ملاتړ کوونکي غواړي، آیا سازمان ملل متحد غواړي دا معیارات په نظر کې ونیسي او کنه؟ کچیرته دا معیارات په نظر کې ونیول سي نو دا زموږ لپاره واقعا د ارزښت وړ دی، خو کچیرته د تیرو مذاکراتو په شان باندې، د تیرو غونډو په شان باندې د میرمنو رول پکې سمبولیک وي، د بشري حقونو د سازمانونو هغه معیارات چې دوی وړاندې کړي هغه دوی په نظر کې ونی نیسي، بیا دا غونډه خپل په تخنیکی لحاظ مشکل لري او هغه خپل ارزښت خود به خود د لاسه ورکوي. زموږ خپل نهاد هم مجمع مدافعان حقوق بشر یو لیک سازمان ملل متحد ته او دغه ترڅنګ هغه نړیوال سازمانونو ته چې د بشري حقوقو د نقض لپاره کار کوي او په افغانستان کې غواړي د بشري حقوقو مدافعان ملاتړ وکړي، د هغو ملاتړ کوونکو ملاتړ وکړي، مونږ یو لیک واستول د دوه د ناستې په تړاو باندې د هغه اشتراکونکو په حق لاندې چې په دې ناسته کې اشتراک کوي، ځکه هم دغه اشتراکونکي به وي چې د دې غونډې ارزښت بچاکی او د دې غونډې ارزښت بسات.
خب دوباره برمیگردیم به خانم حمیدی. خانم حمیدی، آیا خواست هایتان را با کدام مقام یا اداره حکومت طالبا هم شریک کردین قبل از این یا خیر؟
خب شما این حکومت طالبا ما طالب برسمیت نمیشناسیم، وقت برسمیت نمیشناسیم چطور ما مطالبه از اونا میداشته باشیم؟ ما هیچ خواست و هیچ حرف با طالب نداریم. طرف عرف و صحبت ما سازمان ملل است، سازمان های حقوق بشری است که ما درخواست را که به اونا دادیم میخواییم که این درخواست از آدرس بیشتر از 40 نهاد مدنی، سازمان حقوقی و جنبش ها و افراد و اشخاص حقوقی و حقوقی مدافعین حقوق بشر هست که ما تحت جنبش بزرگ چتر اتحاد ملی ما این نامه را نوشتیم و نماینده ها را برای سازمان ملل متحد معرفی کردیم که این نماینده های ما اونجا باید در جلسه حضور داشته باشند، حضور فیزیکی داشته باشند و خواست های ما را که شامل خواست های ما شامل این موضوعات است که ما در قدم اول سازمان ملل و جهان و سازمان های حقوق بشری را ازشان خواستاری هستیم که طالبا به هیچ عنوان به رسمیت شناخته نشن و تحریم ها و موضوعاتی که اونا را از استیجای بین المللی دور بسازه بیشتر بر اونا بسازد و طالبا من حیث گروهی که مرتکب جرایم جنایی شدن، مرتکب آپارتاید جنسیتی هستند، نسل کشی است و حقوق عقا و ابتدایی ترین حقوق زنای افغانستان ازشان گرفتن باید تحت پیگرد قرار بگیره، پاسخگو قرار داده شود و به سازمان و دیوان کیفری عالی جهان و سازمان ملل متحد معرفی شود و در ضمن در لیست سیاه سازمان ملل متحد حفظ شوند و به این ترتیب کنار زنهای افغانستان، مردم افغانستان، سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری قرار بگیرند.
تشکر. د دوه تر غونډې مخکې ټاکل شوی چې په قرغیزستان کې د مرکزی اسیا د 15 هیوادونو ترمنځ غونډه جوړ شي، مرمن جلالی د سیمې د هیوادونو غوښتنې څه دي او لدې غونډې څه تمه کېدای شي؟
بسیار زیاد تشکر. رابطه به این پرسشتان ما باید بگویم که قبل از این که نشست دوحه تنظیم شود، هفته بعدی در بوشکیک مرکز کشور قرغزستان قرار است که یک نشست میان نماینده های کشورهای آسیای مرکزی بیاین و رابطه به نشست دوحه نظریات از اونا پرسیده شود و پیشنهادات خود اونا داشته باشند و رابطه به این موارد گفتشونودهای صورت بگیره. یک موضوعی که قابل پیشبینی است این است که کشورهای آسیای مرکزی بخصوصا قرغزستان و ازبکستان که افغانستان با اینا روابط تجارتی دارن و از لحاظ اقتصادی بر فعلا افغانستان بر از اینا یک کشور مهم است و اینا با افغانستان یک کشور مهم هستن چون که روابط اقتصادی در اینجا روز به روز تنظیم شده میره و روز به روز قوی شده میره. تا جایی که من فکر میکنم و تا جایی که در تماس هستیم و پیش از او بعضی از جلسات که میان مدافعان حقوق بشر که در این کشورها هستن و ما مدافعان بشر که در حال تبعید هستیم و مدافعان حقوق بشر که در داخل افغانستان هستن جلسات را که ما هماهنگی کردیم در طول این چند روز که در این نشست قرار است که این نماینده ها چی بگویند و برفعلا هم در جنیوا بعضی جلسات روی زمین موضوعات است که امروز هم یکی از اون جلسات ما داشتیم. من فکر میکنم این کشورها بیشتر تاکیدشان بر این خواهد بود که طالبا در این نشست اشتراک بکنن، قسمی که شورای امنیت سازمان ملل میخواهد، و تاکید از اینا بر این خواهد بود که طالبا قبول بکنن امو آجندایی را که سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کردن بر طالبا و این که طالبا باید بپذیرن انتخاب نماینده ویژه سازمان ملل را به خاطر افغانستان که طالبا از این حراس دارن و این موارد هست که امرایشان مورد بحث قرار خواهد گرفت و از این نماینده ها خواسته خواهد شد که در قناعت دادن بر طالبا تا که در این نشست البته طالبا فکر میکنن که اگر نماینده سازمان ملل متحد و یا بقیه نماینده ها که آقای سینیرلوغلو است اینا وقت امرای از اینا گپ میزنن شاید کدام ضرورت باشد، در حالی که او یک هشدار میتونه بر طالبا باشه که اگر شما آماده و چون این چیز نیستین ما میتونیم اقدامات بعدی خود را داشته باشیم.
بله، خب برمیگردیم به خانم حمیدی و بسیار یک جواب مختصر اگر بر ما بتین. خانم حمیدی، فکر میکنین در نشست دوحه به زنان معترض افغان نیز فرصت داده شود تا خواستهایشان را مطرح بکنن؟
البته چنین خواست ما هست. پس نامه‌ای که ما روان کردیم به سازمان ملل چی هست؟ خواست ما همی است که وقت بتن، فرصت بتن به زنای افغانستان، به معترضین، به مدافعین حقوق زن که بتانند خواستای خود اونجا بازگو کنند و حقی را که ما در یک دو نیم سال از دست دادیم به خاطر اینمی معاملات سیاسی جهان و اول دوباره ما بتانیم از طریق اینمی سازمان ملل، از طریق سازمان های حقوق بشری دوباره به دست بیاریم و افغانستان چون در آلت قرار داره که اونجا کاملا زندگی مردم تحت خطر است، فقر اقتصادی است، نسل کشی است و جنایات جنگی است، هیچ یعنی امنیت وجود نداره برای مردم افغانستان. امروز شما گفتین کوتاه، اما من میخوام یک موضوع یادآوری کنم که در موضوعی که آمریکا خواسته که تا تنگره برای کمک به افغانستان دوباره باید پول افتوار خود را دوباره 40 میلیون بفرسته، اما من میگم آمریکا به خاطر خواست مردم خودش که تا آمریکا در امن باشه آیا چطور امکان داره که مردم افغانستان پایمال بکنه و حقوق مردم افغانستان نادیده بگیره و مردم افغانستان در
د مېرمن د حقونو فعالانه نسرین حمیدی او مېرمن نظیفه جلالی تاسو دوړ نډیر زیاته منه چې خپل نظر مې په دې بحث کې وړاندې کړ.
یک جان سپاس از زورتان برنامه و زی کې نظریات تان او خاصتان در رابطه با دادخواهی زنان به اشتراک گذاشتید.
قدمان دوستان دا و دې ونې خبرونه تر بیا خچا
شب و روزتان بخیر.